رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. دهله چیروغ جوړی نن د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی وړي.
د احمد خان رحیمی په نوم هغه افغان امریکایي په زخمی حالت کې ونیول شو چې په نیویارک کې د بم د چورو شک پرې کېده. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د بشري مرستو په کاروان باندې په هوایي بمبارۍ کې 12 کسان وژل شوي دي، او په یونان کې د مهاجرو په یو کم کې د اور د لګیدو له امله 3000 کډوال له خپلو خیمو نه تښتیدلي دي.
درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زید دلته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایانو نه غوښتي دي چې و نه یریږي. د هغې نه وروسته هغه غوښتنه کړې ده چې په امریکا کې په وروستیو کې ټیرورستي حملې وشوې. د روسیې د پارلماني انتخاباتو اکثریت څوکۍ متحده روسي ګوند ګټلې دي، او د وینزویلا جمهور رئیس ویلي چې د نړۍ د تیلو صادرونکي ملکونه په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات د ټینګولو په هکله باندې یوې فیصلې ته نږدې شوي دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د نیویارک د ښار چارواکي وایي چې د احمد خان رحیمی په نوم 30 کلن افغان الاصل امریکایي ځوان چې ګمان کیږي د شنبې په ورځ په نیویارک او نیو جرسی کې بمونه چولیو، د دوشنبې په ورځ په نیو جرسی کې د پولیسو سره له ډزو نه وروسته ونیول شو. 9 کسان د نیویارک په چاودنه کې زخمیان شوي وو. پولیسو ویل چې احمد خان د دوشنبې په سهار ناوخته وموندل شو او د ډزو په نتیجه کې په لنګي کې زخمي شوی، چې په یو روغتون کې د جراحي عملیاتو نه وروسته اوس یې علاج کیږي. ژوند یې د مرګ له خطر نه بهر دی، خو د اف بی آی مامورانو دا ونه ویل چې څرنګه د هغه درک ولګو. په عین وخت کې جمهور رئیس باراک اوباما په امریکایانو غږ کړی چې په نیویارک او نورو ښارونو کې د حملو نه وینېږي. پام وکړئ د خبریال جیف کاستر رپورټ ته.
اوباما له نیویارک نه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې برخه اخلي د خبرو په ترڅ کې وویلې، په دې وخت کې دا مهمه ده چې په یاد راوړلی شي چې تورستان او افراطیان کوشش کوي یو څه شی لاسته راوړي. اوباما وایي
They are trying to hurt innocent people, but they also want to inspire fear in all of us and disrupt the way we live. To undermine our values.
دوی کوشش کوي چې بی ګناه خلکو ته تاوان ورسوي، مګر دوی دا هم غواړي چې په موږ ټولو کې ویره پیدا کړي، زموږ د ژوند کولو طریقه ګډه وډه کړي او زموږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي. او د دې لپاره موږ باید په څار او تیری کوونکي اوسو چې دواړه د تاوتریخوالي د بې احساسه اعمالو مخه نیسي، او هم یقین کوو چې موږ هغه کسان پیدا کوو چې دا رنګه اعمال سرته رسوي او د عدالت منګولو ته سپارو، او موږ د اتباعو په حیث یو رول لرو چې ویلو به وو. دا خبره یقیني کړو چې موږ دغې ویرې ته نه تسلیمېږو.
د سی این این تلویزیون یوه ویډیو خپره کړې ده چې احمد خان رحیمی په کې په داسې حال کې ښودل شوی چې په هوش کې و خو زخمي شوی و، او په سټریچر یا تذکرې کې روغتون ته وړل کېده. دو پولیسان هم سرسري زخمیان شوي دي. د نیویارک ښاروال بل ډی بلازیو خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې رحیمی چاودنه په خپل سر کړي او بل څوک سره نه ملګري. ملګری ملتونه وایي 3 ساعته وروسته له هغې چې د سوریې پوځ اعلان وکړ چې اوربند پای ته رسېدلی دی، په شمالي ښار حلب کې د بشري مرستو پر یو کاروان باندې هوایي بمباري شوې ده. د سوریې رژیم د اوربند د ناکامۍ پړه د مخالفانو په غاړه واچوله. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مشاور جان انګلند په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د لاریو په بمباري شوي کاروان کې د تقریبا 8000 خلکو لپاره عاجل مرستې بار وې. په پرونۍ هوایي حمله کې 12 ډرایوران او د خیریه موسسو کارکوونکي وژل شوي دي. سمدستي نه ده معلومات چې د کوم هیواد جټ الوتکو به دغه بمباري کړي. دا وخت په ختیس حلب کې چې د رژیم قواو محاصره کړی دی، 2,15,000 خلک په عاجله توګه پاکو اوبو خوړو دواګانو ته محتاج دي. د چین او د روسي سمندري قواو د دوشنبه پر د جنوبي چین په سمندرګي کې خپل لومړی ګډ تمرینات پیل کړل. دا تمرینات ښیي چې دواړه هیوادونه اوس مشترکې ګټې لري او اصل هدف یې دا دی چې په دغه مهمه سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ ستراتیژیکي رول چیلنج کړي. په سمندري تمریناتو کې د روسیې او چین عسکرو د دښمن له قواو نه په سمندر کې د ټاپوګانو د نیولو او د دفاع او د تحت البحري قواو ضد تعرضي مانورونه اجرا کړل. د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د کډوالو په موقتی کم کې د اور د لګیدو له امله په زرګونو خلک له خپلو خیمونو تښتیدلي دي. ټول ټال 4000 کسان نور ځایونو ته انتقال شو. څه کم 2500 کډوال چې اکثر د افغانستان، منځنی ختیځ، افریقا او نورو جنگځپلو او نسمون هیوادونو اتبادي دا وخت په یونان کې باندې پاتې دي. د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې ډیرا سومالیان وای چې د یو مارکیټ کې د یو دوشکلن سومالی ځوان لخوا په چاقو باندې د نهو کسانو د وهلو او زخمی کولو د خبر په اورېدو ټکان خوړلې. خو په عین وخت کې هغوی د دې پېښې نه وروسته د خپل راتلونکي په باب هم اندېښمن دي. په سلګونو سومالیان په مینیسوټا کې آباد دي. اسرائیلو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې د ناټو د تړون په مرکزي قرارګاه کې رسمي نمایندګي پرانستله. د ناټو عمومي منشي انس ستولتنبرګ خبر اعلان ته ویل چې اسرائیل د ناټو سره د تیر شلو کلونو نږدې انډیوالي او فعال همکاري لري. د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه پیل شوه او د نړۍ د شتمنو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د کډوالو او مهاجرو بار بار په ګډه پورته کوي. ملګرو ملتونو وایي چې دا وخت په نړۍ کې 15 میلیونه خلک د طبیعي آفتونو او یا په جبر او زور د جنگونو، ظلم او تیری او یا سخت غربت او فقر له امله په خپلو هیوادونو کې له کورونو وتلي دي او در په در ګرځي. هن اختار ورکړې ده چې په هندي کشمیر کې د پاوس په یو قرارګا باندې د وسلوالو جنگیالو د حمله په تعقیب باندې چې په پاکستان باندې غورځول شوی ده په خپل وخت سره بازو ابي اقدام وکړي. د شنبه پرس په نیویارک کې د بم د چاودیدلو په تعقیب د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینټن یو په بل سخت انتقادونه کړي دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د وزارت د محاسبې په یو تازه رپورټ کې چې د شنبه پر خبر شوی ویل شوی چې د امریکا د فدرالي حکومت د مهاجرت او تابعیت ادارې تقریبا 800 هغو کسانو ته په غلطۍ د امریکا د تابعیت یا سټیټنشپ اسناد ورکړل چې په خپلو اصلي ملکونو ته باید بیرته شل شوی وي. او ساينس پوهانو د سمندر د تل نه د یخي وداسي ټوټه راوستلې چې فکر کېږي 200,000 کاله زړه ده. ساينس پوهان وايي کوشش کوي چې دغه ټوټه په خپل اصلي شکل وساتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکرې د خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایانو ته د هغه حملو نه وروسته چې په تیرو څو ورځو کې په امریکا کې شوې دي ویلې دي چې ډاډه اوسي او ونه یریږي. د امریکا غږ خبریال جیف کسټر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی چې تاسو ته دراورو.
اوباما له نیویارک نه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې برخه اخلي د خبرو په ترڅ کې ویلې په دې وخت کې دا مهمه ده چې په یاد راوړلی شي چې تورستان او افراطیان کوشش کوي یو څه شی لاسته راوړي. اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
They are trying to hurt innocent people, but they also want to inspire fear in all of us and disrupt the way we live to undermine our values.
دوی کوشش کوي چې بې ګناه خلکو ته تاوان ورسوي، مګر دوی دا هم غواړي چې په موږ ټولو کې ویره پیدا کړي، زموږ د ژوند کولو طریقه ګډه وډه کړي او زموږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي. او د دې لپاره موږ باید په څار او تیری کوونکي اوسو چې دواړه د تاوتریخوالي د بې احساسه اعمالو مخه نیسي او هم یقیني کوو چې موږ هغه کسان پیدا کوو چې دا رنګه اعمال سرته رسوي او د عدالت منګولو ته سپارو. او موږ د اتباعو په حیث یو رول لرو چې ویلو بو دا خبره یقیني کړو چې موږ دغې ویرې ته نه تسلیمیږو. جمهور رئیس ویل د تروریزم ضد او د قانون د تطبیقولو د هرې سطح با تجربه کسان څلیرې سطح خپلې وظیفې سرته رسوي چې د تروریستي حملو مخه ونیسي او ډېرې توتیاګانې یې شنډې کړې دي او د ډېرو خلکو ژوند یې ژغورلی دی. اوباما ویل د امریکا متحده ایالات د نړیوال اعتراف مشري ته دوام ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره جنگ وکړي چې د انټرنیټ نه په کار اخیستلو سره ډېرې حملې پارولې دي. د شنبې په ورځ په نیویارک او نیو جرسی کې به می چاودنې وشولې او همدغه راز منیسوټا کې خلک په چاوګانو باندې ووهل شولو او له دې نه وروسته جمهور رئیس دغه تبصرې وکړلې. د قانون د تطبیقولو چارواکو پرون د دوشنبې په ورځ اتشکلن احمد رحیمی د نیویارک او نیو جرسی د بمی چاودنو په ارتباط توقیف کړ. دوی وایي د له هغه څه نه وروسته چې دوی ورته د پولیسو سره ډزې کول وایي په توقیف کې واچول شو. اوباما پښتنو ته اشاره وکړه په داسې وخت کې چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی تحقیقات کوي. جمهور رئیس له مطبوعاتو نه وغوښتل چې له تحقیقاتو نه د مخه نشي یا نامکمل رپورټ ورنکي یا غیر واقعي معلومات ورنکي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مدورو ویلي چې د نړۍ د تیلو صادرونکو ملکونه په نړۍ کې د تیل په مارکیټ کې د ثبات د ټینګولو په مسلې یوې فیصلې ته نږدې شوې دي. د امریکا غږ خبریال دغه رپورټ خلاصه تاسو ته دراوړل کیږي.
د وینزویلا جمهور رئیس ښاغلی مدورو دغه خبرې د تیلو د هغو صادرونکو ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په پای کې کړې دي چې د اوپک په ټولنه کې غړیتوب نه لري. د مشرانو د غونډه د وینزویلا د مارګریټا په ټاپو کې جوړه شوې وه او هلته د دغو ملکونو استازو د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د نرخ په باب هم پوره بحث کړی دی. هغوی وایي چې دوی په دې باب یوې فیصلې ته نږدې شوي هم دي. د وینزویلا جمهور رئیس ښاغلی مادورو په دې باب وایي
که استاموس سرکا د ان اکوردو entre los países productores OPEC y no OPEC.
د OPEC د ټولنی غړي ملکونه او هغه ملکونه چې په دغه ټولنی کې غړیتوب نه لري ټول دغه شان وی فیصله ته نږدې شوې دي او موږ امید لرو چې په دې سپتمبر کې به موږ په مارکیټ کې د تیلو د نرخونو د ثبات د ټینګولو فیصله ته ورسیږو. د OPEC د غړو ملکونو استازي به د سپتمبر د میاشتې په 26مه او 28مه په الجیریا کې د انرژي د بین المللي ټولنې د غونډې په موقع د تیلو د نرخونو د ثبات په مسلې هم بحث وکړي. په دغې غونډې کې روسیې ته هم چې د OPEC په ټولنه کې غړیتوب هم نه لري د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ځینو منابعو له قوله ویل شوي دي چې ممکن د OPEC د ټولنې د غړو ملکونو استازي به په الجیریا کې د هغو ملکونو د استازو سره چې د اوپک په ټولنه کې غړیتوب نه لري د ملاقات په وخت کې د تیلو تولید بند کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د روسیې د پارلماني انتخاباتو اکثریت څوکۍ متحده روسي ګوند ګټلې دي. د ولادیمیر پوتین ګوند په دغه انتخاباتو کې په سلو کې 450 رای ګټلې دي او دا د هغه ملک په تاریخ کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګټون په لحاظ ډیر لږ ارقام او یوازې 8% د خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. نور تفصیل د خلیل خان نورو.
راپورونه وایي چې د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوي دي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. متحده روسي ګوند د پارلمان د استازو د جرګې له 450 څوکۍ څخه 300 ترلاسه کړي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو وروسته د متحده روسیې ګوند د پلویانو غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند د بریا خبر ورکړ. میدویدوف وویل غواړم چې د خپل هیواد له ټولو وګړو نه مننه وکړم چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او په مدني حرکت سره رای ورکړې. دوی په زیات شمیر د متحده روسیې ګوند ته رای ورکړي او حتی دا جرأت لرو چې ووایو زموږ ګوند انتخابات ګټلی دي. د رایو نتایج چې پرون ناوخته د جوړ پوښتنې د دولتي ادارو لخوا خپاره شول شي چې د درو نورو لویو ګوندونو د روسیې په ولسي جرګې یا دوما کې خپلې څوکۍ ساتلې دي. د روسیې لیبرال ډیموکراتیک ګوند دوهم او کمونیست ګوند په درهم مقام کې راغلی دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د راپور له مخې په پرونو انتخاباتو کې د رای ورکولو د شرایط لرونکو په سلو کې 80% کسانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې په 2010 کال کې دا ارقام 50% کې و. ټاکل شوی چې په 2013 کال کې به په روسیې کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره انتخابات ترسره شي. که څه هم پوتین لا تر اوسه د دې اعلان نه دی کړی چې هغه د دې نیت لري چې د بلې شپږ کلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي، خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې هغه به نه یوازې په انتخاباتو کې برخه واخلي بلکې و به یې هم ګټي. که داسې وسي نو د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ بله دوره به تر 2024 کال پورې دوام وکړي او دا به هغه د روسیې په تاریخ کې تر ټولو زیات په واک کې پاتې سوی یو مشر جوړ کړي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې د پولیو د واکسین په اړه د خلکو عامه پوهاوی تر یوې اندازې زیات شوی، خو اوس هم په دغه سیمو کې د یو شمېر خلکو د منفي تبلیغاتو په نتیجه کې ځینې کورنۍ په دې فکر دي چې پولیو واکسین د دوی اولادونو ته ضرر رسوي. ګلرحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ شلیږلی.
د پولیو د واکسینو په اړه اوس د خلکو عامه پوهاوی تر یوې اندازې زیات شوی، خو په ځینو سیمو کې اوس هم د یو شمېر کسانو لخوا د دغه واکسین پر خلاف منفي تبلیغات کیږي. په کلیوالو سیمو کې د پولیو د واکسین پر خلاف یو شمېر هغه کسان منفي تبلیغات کوي چې غواړي په سیمه کې ځانونه مطرح کړي. د قندوز ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار وایي چې د پولیو واکسین د ماشومانو د بدن مقاومت کوونکي مواد تقویه کوي.
کومنګ واکسین ترکیب ته وګورو دا یا کمزور شوه یا غیر فعال شوه میکروب ده، نو کومنګ د پولیو واکسین ته وګورو هغه هم ورته یو شاید نو پدې کې داسې څه نه کاریږي چې مونږ پکې د حراموالي موضوع را مطرح کو، یعنی په قطعي شکل مونږ دا ویل شو چې نه حرام ده او نو پکې داسې څه کاریدل دي چې دا حرام وي.
هغه زیاته کړه چې د انسان بدن د دغه ضعیف شوی میکروب په مقابل کې جبهه جوړوي او د بدن مقاومت یې په مقابل کې قوي کیږي، نو که پر یو ماشوم د پولیو مرض هم حمله وکړي تاثیر پرې نه کوي. د بغلان ولایت د روغتیا د برخې یو تن ډاکټر عبدالقاهر قانت وایي چې پولیو واکسین د ماشوم د ژوند تضمین کوي او د خې ودې لپاره باید ښه صحت ولري.
صحي تعلیمات خلکو ته ترسره پر رسیدلی دي او خلک داسې کم کسان مونږ وینو چې واکسین نه یې کړی، لیکن یو تعداد خلک اوس هم داسې یو فکر لري، بعضې سابقه افکار یا وایي خرافاتي افکار پاتې دي چې که واکسین وکړو ماشوم زمونږ مشکل ورته پیدا کیږي یا بلکې نو هو خود پاره بیام تبلیغات ضرور دی او موږ پیغام هم داده دا صحت پیغام هم داده او ډاکټرانو پیغام داده چې د اولاد د خصاتل د پاره چې اولاد خط خو رشد کوي مغز دماغ هغه ته سالم صحت پکار دی، نو سالم صحت امدتی شپک کوشنده امراض یا سکس کیلر ډیزیز چې دونه مخنیوي د پاره چې په افغانستان کې مرګومیر د ماشومان امدتو شپک مرزونه خانه دی.
د قندوز یو تن اوسیدونکو عبدالرحمن بیا وایي چې د دوی په کلی کې اوس هم خلک د واکسینو پر خلاف خبرې کوي، وای هغه ماشومان چې د پولیو واکسین واخلي بیا په سرطان او ورته سخت نور مرزونو اخته کیږي.
اکثره دا غلط نظرونه بعضی خلک لري، بعضی وای چې مثلا دا چې د واکسین کومنګ د ماشومان ته تطبیق کو کېده شي او ته سرطان مرزونه یا رس نور ناروغي مثلا چې خصوصا به د مؤنثه طبقه وای کده غړ شي کېده شي به اولاد ونی شي. بعضی زینو کې خلک داسې وای چې دا واکسین کومنګ تطبیق کو کېده شي چې هلکان چې بلوغ ته رسي او دا ماشومان جنکی بلوغ ته زر رسي او حقیقت کې دی پاینه دی خبر ندی.
د افغانستان د شته ستونزو سره سره د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په مرسته سکل تر 15 کلونو خکته ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي په پوره توګه ورسوي. د عامه روغتیا وزارت د شمیر لمخې د روان یسوي کال لپل رئیس تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د سانسور په اړه نن د خپلې یوې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل. په دغه سروي کې 90% ګډونوالو ویلي چې په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکي ځان سنسر کوي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه د نظر سنجي نتایج خي چې په دغه هیواد کې د ټولنیزو رسنیو اکثره کارونکو د ګواښونو ویرې او د مسؤلینو د بیغوري لامل په ټولنیزو رسنیو کې له انتقادي او اصلاحي لیکونو څخه ډډه کوي. په دغه نظر سنجي کې چې د روانې سنبلې میاشتې په اوږدو کې د کابل په ګډون د افغانستان په 15 زونونو کې ترسره شوي د 900 تنو نظر پوښتل شوی چې اکثره یې برحاله خبریالان دي. د نای په دفتر کې له رسنیو څخه د سارنې د څانګې رئیس صدیق الله توحیدی نن په کابل کې د دغه نظر سنجي په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل له دې مخکې داسې انګیرل کېده چې د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکي له سانسور پرته په فیسبوک، ټویټر، لینکډین، انسټاګرام او نورو شبکو کې له سانسور پرته لیکنې کولی شي، خو د نظر سنجي پایلې بل څه ښیي.
94% از اشتراک کنندگان در این نظر سنجي
هغه ویل په دغه نظر سنجي کې 94% ګډون کوونکو ویلي چې د مختلفو لاملونو له امله په ټولنیزو رسنیو کې له انتقاد کولو څخه ډډه کوي. یوازې 6% خلکو ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې سانسور نشته. یوازې 6%
وجود ندارد. 6%
د دغه نظر سنجي پر بنسټ 85% ګډون کوونکو ویلي د دې لپاره چې له ګواښونو سره مخ نشي په ټولنیزو رسنیو کې له تنقیدي لیکونو څخه ډډه کوي، او 14% نور ویلي چې د چارواکو د بیغورۍ له امله په ټولنیزو رسنیو کې انتقادي مطالب نه لیکي. ښاغلی توحیدی ویل د دغه نظر سنجي 22% ګډون کوونکي د ځان له ویرې د دندې د لاسه ورکولو، د خلکو لخوا د ښکنځلو او په قومي تعصب د تورنیدو له ویرې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه په فیسبوک د انتقادي مطالبو له لیکلو ډډه کوي. په همدې حال کې یو شمیر خبریالان چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي هم مني چې دا لیکنو پر مهال د ځان سانسورولو ته اړ کیږي. په کندهار کې خبریال ابراهیم سپیسلی امریکا غږ ته وویل
تر کومه ځای چې ماته معلومه ده زه په فیسبوک کې ډیره هڅه کوم چې دغه څه خپور کړم او چې هغه د نورو لوستونکو لپاره ګټور وي. زما په ذهن کې خو ډیر شان راځي، خو بیا هم زه خپل ځان سانسوروم په دې خاطر چې د لوی سره څه افغان ټولنه یوه کلتوري او مذهبي ټولنه ده، نو هڅه کوم چې دغه څه خبره نسي چې هغه زموږ له مذهب او کلتور سره خدای مکړه په ټکر کې وي.
د خبریالانو په باور په ټولنیزو رسنیو کې د ځان سانسورول به په اوږد مهال کې د خبریالانو د اصلي کارونو د سانسور لامل هم شي. دوی ټینګار کوي چې خبریالان باید لږ تر لږه په ټولنیزو رسنیو کې له سانسور لاس واخلي او د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره له سانسور پرته انتقادي او اصلاحي لیکنه وکړي. دا نظر سنجي په داسې حال کې خبره شوې چې ټاکل شوی په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت لپاره قانون جوړ شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې د سایبري جرمونو په تړاو یې د یو قانون د طرحې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې 6 میلیونه افغانان په ټول افغانستان کې انټرنیټ کاروي چې اکثره یې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
غنه وی رپورت باندې غور کوي چې د نری رنس په حق لخپور شوې ده چې د غناروغي د مریض په بدن کې د مدام د پاره پاتې کیږي، او هغه کسان چې ورته ډاکټرانو ویلي چې دوی د غمرز نه خښوې دي د هغه په بدن کې بیا هم د غناروغي میکروب موجود وي. د امریکا غک خبريال جیسیکا برمن داسې رپورت را لګلې. د جنوبی افریقا د کیپ ټاون په خار کې د غکس چې د نری په رنځ اخته وو د میاشتو لپاره انټي بایوټیک خوړلی وو، او ډاکټرانو ورته بیا وروسته ویلي چې هغه اوس دغه ناروغي نه لري. کله چې د سږو سټ سکین اوس وکړو نو معلومه شوه چې هغه اوس هم د دغه ناروغۍ علامې لري. دغه ډول تحقیقات کوونکو 6 او یا هغه کسان معاینه کړل چې د نری رنز لرلو، او هغوی ته بیا ډاکټرانو ویلي چې د دغه مرض نه جوړل شوی دی. د علاج نه یو کال وروسته دغه کسانو نه 50 کسان یو وار بیا د نری پر رنز اخته شوی دی. 14 تنه د سږو یو نه یو ډول ناروغي لري. تحقیقات کوونکو دا هم معلومه کړی ده چې د زیاترو ناروغانو په سږو کې میکروب یا بکټیریا ژوندۍ پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د صحت دپاره د ملي ادارې لوړپوړي چارواکي او ساینسپو کلیفټن بیری په دې حق لباندې وویل چې مونږه ډیر حیرانه شو. هغه زیاته کړه مونږه په دې خبره باندې ډیر زیات حیرانه شول چې د مریض د معاینې نه به داسې ښکارېده چې هغه روغ شوی دی، خو د هغه په سږو کې به میکروب ژوندی پاتې و. بیری وایي چې لا تر اوسه نه ده معلومه چې د دې اغیز به څه وي. هغه وایي چې دوی اوس په دې حق له تحقیقات کوي چې دغه مریضان بیا انټي بایوټیک وخوري نو دغه دوایي ته به د هغوی د بدن عکس العمل سوي. هغه زیاته کړه،
I think the question is, you know, is that really enough and do we need to think about
زما په فکر باندې د ټولنه مهمه او لومړی پوښتنه دا ده چې دغه علاج کافی دی، آیا موږ د دې ضرورت لرو چې د نری پرنس باندې پاخته مریضانو ته نور څه علاج وکړو؟ موږ اوس د دې پوښتنې ځواب لټوو چې د نری رنز نه خلک په مکمله توګه څنګه وژغورو. د یو تحقیق سره سم د نړۍ د نفوسو یو په دریو کې د نری پرنس اخته کیږي. د امریکا د نری د رنز لپاره تحقیقاتي مرکز وایي چې 9.5 میلیونه خلک د نری پرنس باندې اخته کیږي او 1.5 میلیونه تی مري. د یادونې وړ ده چې کارپوهان وایي د نری رنز په هر بدن باندې بېل اغېز لري.
دا خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا ووري. د نیویارک ښار چارواکي وایي چې د احمد خان رحیمی په نوم 30 کلن افغان الاسلام لیکي ځوان چې ګمان کېږي د شنبې په ورځ په نیویارک او نیوجرسي کې بګونه چودو، د دوشنبې په ورځ سهار په نیوجرسي کې د پولیسو سره له ډزنو وروسته په زخمي حالت کې ونیول شو. د سی این این تلویزیون یو ویډیو خپره کړه چې احمد خان رحیمی په کې په داسې حال کې ښودل شوی چې په هوش کې وو خو زخمی شوی و او په سټریچر یا تذکره کې روغتون ته وړل کېده. د نیویارک ښاروال بیل ډی بلازیو خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې رحیمی چاودنه په خپل سر کړي بل څوک سره نه ملګري. ملګری ملتونه وایي 3 ساعته وروسته له هغې چې د سوریې پوځ اعلان وکړ چې اوربند پای ته رسېدلی، په شمالي ښار حلب کې د بشري مرستو پر یو کاروان باندې هوایي بمباري شوې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مشاور جان انګلینډ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د لاریو په بمباري شوي کاروان کې د هغو لسهاو زرو خلکو لپاره عاجلې مرستې بار وې چې په دغه ښار کې محاصره دي. په پورنې هوایي حمله کې 12 ډرایوران او د خیریه مؤسساتو کارکوونکي وژل شوي دي. سمدستي څرګنده نه شوه چې د کوم هیواد جټالو تکو دغه بمباري کړې ده. دا وخت په ختیځ حلب کې چې د رژیم قواو محاصره کړې 2,15,000 خلک په عاجله توګه پاکو اوبو، خوړو او دواګانو ته محتاج دي. د چین او د روسیې سمندري قواو د دوشنبې په ورځ د جنوبي سیمې چین په سمندرګي کې خپل لومړی ګډ تمرینات پیل کړل. دا تمرینات کې چې دواړه هیوادونه مشترکې ګټې لري او اصل هدف یې دا دی چې په دغه مهمه ستراتیژیکي سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوست ستراتیژیکي رول چیلنج کړي. د یونان د لسبوس په ټاپو کې د کډوالو په موقتی کم کې د اور د لګېدو له امله په زرګونو خلک له خپلو خیمو نه تښتېدلي دي. څه کم 5,500 کډوال چې اکثره د افغانستان، منځنی ختیځ، افریقا او نورو جنګځپولو او نسمونو هیوادونو اتباعي په دغه کمپ کې بند پاتې دي. د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې ډېر سومالیان وایي چې په مارکیټ کې د 2 کلن سومالی ځوان لخوا په چاقو باندې د 9 کسانو د وهلو او زخمي کېدو د خبر په اورېدو یې ټکان خوړلې، خو په عین وخت کې د دې پېښې نه وروسته هغوی د خپل راتلونکي باب هم اندېښمن دي. او اسرائیلو د لومړي ځل لپاره په روکسل کې د ناټو تړون په مرکزی قرارګاه کې رسمي نمائندګي پرانستله. د ناټو منشي انس سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل چې اسرائیل د ناټو سره د 13 کلونو نه نږدې انډیوالي او فعال همکاري ساتي.
تران سټوډیو ته راغلی دي. مونږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته وګورئ شي. زمونږ خبرونه په دې ځای ختميږي. کچری بیا هم تاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوی نو کولای شي چې زمونږ په ویب پاڼه باندې واوري. زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته www.pashtoviewer.com مونږ ساسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونه ته وګورئ.